درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو دی خبرونه تمو هر کله کوم سهار مو نیکمرغه. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون حق مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې یوولس و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 15، هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13، کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 13، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 22، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25.
د نننۍ جمعه د 1400 لومړي لمریز کال د ثور له دیرشمې او د 2022 میلادي کال د میل شلمې سره برابر ده. د تلویزیونونو د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخل او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوي.
زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون د طالبانو له لوري د بشري حقونو د کمیسیون لغوه کېده وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي چیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په غبرګون کې وویل د کابل پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې وایي وړمه ورځ د رنګه ټیکریو په خاطر له پوهنتونه وګرځول شوې.
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو. نجونې سختې وېرېدلې وې.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پرولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل دې کار ننګه کړي خو نیوکې کوونکي وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوه چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال له سترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیرون کې هیدربار په همدې تلو خپل ټویټ کې لیکلي لا عام ژوند د خزو د لری کول لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشری حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړي او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګیوي د کیږي هر ورځ له 14 وژنو او ځان وژنو نارانز وړي نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوکت کړی دی. خود حاکمانو لمړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنگ د محدودیتونو لګول دي. لپرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خود طالبانو ویانځه به الله مجاهد لرسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړه ننګ وکړه.
زموږ هیله ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څومره د مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر ګڼ خبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخت رسیدو وروسته د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري आवाज او یوازې د خځو په پوړنی باندې چرخي، خځو ته ډول حجاب وکي، خځو ته ډول کور ووزی، خځو ته وکي څه ونکي. الله بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې څهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولي ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر اتو نیمو بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو نهیلی کړی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم دې موضوع ته خبرګون شولی او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلی کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بنت ویلی د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورونی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو یو سلو درې دیش موټر سایکلونه ویشل شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې. خو مخکې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکي له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي ناروغ کیږي، یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي د دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالي مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دې موټرسایکلو توزیع څخه هدف دا و چې واکسیناتوران او سیکار کوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدماتو د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لري دي او په وخت سره واکسین سره ترسېدای همدا مشکل حل سي.
شاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاوه. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی ډیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته و چې په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
زموږ شخ له آزادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونې دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم
په کابل کې د خوونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوه اجازه نه دا ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و په سر کړی دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړی وو د دې په هنتون یو محصل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
د په هنتون د دروازې مخته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکړې یې په سر کړی وو په هنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله نجونې سختې ویریدلې وي ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي دوی حیرانې وي چې څنګه
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي هغه تور چې طالبان یې ردوي د غنجونی محصلانی وایي له حجاب سره ستونزه نه لري خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خای ډیرې خزینه محصلینی په هونتونو نه پریږدي په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې دا همکاري چې د پوهنتون مخکړه د نجونو غنډونی ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقیب یا وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلینو ته توصیه وشوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراد کړي او توصیه ورسره ټول اجازه ورکړل شوله خپل سنفون ته ولاړ دي خپل درسونه یې وویل
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې خزي د خپل خوخي مالکان دي خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د په هنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکره په سر کول د په هنتون ځانګړې لباس ته چې له دې وروسته باید مراد شي یادونه ده چې د په هنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړې یونیفورم نه درلود په دې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جماعتونو مولای امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوی او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی د ځینو جماعتونو مولای امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي دا په داسې حال کې د طالبانو د تیرې ونې د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت للارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي
دا طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو وکسل عمل خوده لري دا طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي رډیو سره خبرو کې ویل چې له هوا د تللي دا سیاستوال کولای شي بیرته افغانستان ته ستانه شي خو په خبرې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه باور نه کړل شي د سی شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په وناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا اعلان او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړي نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
روسته له هغه چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسنی نظام د خلل لپاره له هوا د بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅې به یې پایلې ورنه کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د مې میاشتې په 19 نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوي او نور باید ناکامه تجربه او هڅه تکرار نکړي
کچری دا سیناستی بیا هم د فتنه انگیزی په خاطر وي د خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کیږي په خاطر چې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسایده کې دغه وخت تیر شوی ده افغانان نور د خلکو سره یو امتحان ورکړي او په هر برخه کې ناکام شوی دي او دا فرصت دې نه ورکړي چې دا وانه سرنوشت لوبي وسی.
کغلی مجاهد وای کدا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره د پګاډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخصي د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه وایل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمیر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکرات ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې لګاونډیو سیمه او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشئی موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې طالبان لري ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غیر له خیانت غیر له جنگ غیر له وزلنه غیر د ملت طبین او د ملت حق خوړنه نور هیڅ نه لري. په خپلو سیمو کې دوه کوټهیز یو کلینک صحیح هم نه ده جوړ کړی. په بنا دوی چې چېرته راټولېږي، نه خلک په باور کوي، نه سیاسون په باور کوي. که چېرې بیا په دوی باندې بهرنیان پروژه جوړه کړي چې فشار به طالب راوړي، بیا نو کېدای شي دوی راولي او تحمیلي کړي په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، محمد علم ازدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیرې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیدي.
کانو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي.
لانګ وار ژورنال خبرونه د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند خبرو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان طالبانو په پاکستان کې د طالبانو د تحریک او پاکستانی دولت ترمنځ د اوربند په غځولو کې مهم رول لوبولې دي. مقاله د هغو راپورونو یادونه کوي چې لمخې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د طالبانو مرستیال امیر او طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر هم دی، د یادو خبرو اترو په برخه کې مرسته کړې ده. ورسته لولو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر او د پېښور د قلی اردو قومندان جنرال فیض حمید د حقانی شبکې په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره مستقیمی خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه چې حکومت یې په پاکستان کې د تحریک طالبان د اوربند غځولو خبرې تسهیل کړې. په مقاله کې لولو چې په دغو مذاکراتو کې د حقانی کورنۍ ګډون د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دوی په سیمه کې مخکې هم د شخړو منځګړیتوب کړی. پر دې سربیره د حقانی شبکه چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت لري، د مقالې په وینا د پاکستان پوځ او ISI دواړو مستقیم ملاتړ لري. د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې په 2010 کال کې د پاکستان دولت له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړل او هڅه وکړه چې د پاکستانی پوځ د عملیاتو د درولو په بدل کې د دې ترهګری ډلې د بریدونو د درېدو تضمین ترلاسه کړي، سراج الدین حقانی چې د طالبانو اوسنی مرستیال امیر او د کورنیو چارو وزیر دی په دغه خبرو کې مرسته کړې وه. په مقاله کې په لیبیا کې د القاعده شبکې د غړي عطیه عبدالرحمن هغه لیک ته هم اشاره شوې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته لیکلی وو او پکښ ویلي وو چې سراج الدین حقانی پاکستانی حکومت ته د پیغامونو رسولو لپاره د منځګړي په توګه کار کوي. ګارډین ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار د راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د اگست په 15مه د کابل د سقوط لاملونه په ګوته کوي. مقاله د راپور له قوله لیکي سیګار وموندل چې د 2020 په اگست کې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د متحده ایالاتونو د دوو ولسمشرانو پریکړه و چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونه او قراردادیان وباسي. دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو. مقاله یادونه کوي چې د سیګار راپور د دوو مهمو پیښو پر اغیزو تمرکز کړی چې ویل کیږي افغان ځواکونه له ماتې سره مخامخ کړل. یو دا چې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 د فبروري میاشتې د دوحې تړون، او بل دا چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د بایدن پریکړه چې تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وباسي او تر شاهد ځواکونه پرې نږدي.